السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه تاسو احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو په دې یو ساعت کې په لومړی برخه کې راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام واوري. خو لومړی خبرونه ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې به یوازې هغه وخت پرانیستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډار ترلاسه شي چې په راتلونکي کې به دا لارې د سیاسي فشار یا غیر قانوني اقداماتو لپاره نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د سوداګرۍ وزارت تر اعلان وروسته نن پر ایکس شبکې ولیکل چې افغانستان اوس خپلې اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارې پوره کوي او د دوی حکومت پریکړه کړې چې له پاکستان سره تجارتي لارې به وروسته له هغه خلاصې کړي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ راز حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. پاکستان نن وویل چې د تورخم او چمن لارې د دې لپاره خلاصوي چې د ملګرو ملتونو د دریو ادارو له لوري افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي چې د جان شاه ساپی په نوم یو افغان یې د داعش ډلې د خراسان څانګې د ملاتړ په تور نیولی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستی نووم پرون په یو بیان کې وویل چې تورن کس د کورنی امنیت چارواکو د ورجینیا ایالت په واینزبورو سیمه کې ونیوه. په هغه بیان کې چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت پر خپله ویبپاڼه خپور کړی دی، جان ساپی خپل پلار ته چې په افغانستان کې د یوې وسله والې ډلې قمندان دی هم وسلې چمتو کړي دي. ساپی د 2020 کال د سپتمبر په 8مه امریکا ته تللی و. فلسطینیانو نن د غزې په خان یونس سیمه کې د خپلو وژل شویو عزیزانو ویر وکړ. دا کسان یوه ورځ مخکې د اسرایلي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې ووژل شول. د خان یونس د کویټي روغتون ډاکټرانو وویل چې له برید وروسته د 5 فلسطینیانو جسدونه ترلاسه کړي دي چې دوه پکې ماشومان دي. د اسرایلو پوځ بیا ویلي دي چې په خان یونس کې د حماس ترهګر په نښه کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اسرایلو دا برید د اوربند سرغړونه وبلله. د اسرایلو پوځ وایي چې دا حمله په رافه کې د چهارشنبه په سهار پر اسرایلي پوځیانو د هغه برید په ځواب کې شوې چې 15 اسرایلي سرتیري ټپیان کړل. او عراق وایي د ایران پلو وسلوالو ډلو حزب الله او حوثیانو پیسې به کنګل کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اعلان د عراق په رسمي جریده کې خپور شوی او ښایي واشنګټن یې هرکلی وکړي، ځکه متحد ایالاتونه له اوږدې مودې راهیسې په عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د کمولو هڅه کوي. ایران د شیعه وسلوالو او سیاسي ډلو په مرسته په عراق کې پوځي، سیاسي او اقتصادي نفوذ لري، خو په تېرې وکال کې د واشنګټن د فشارونو او په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې د ایران د نیابتي ډلو له کمزوري کېدو سره د ایران اغیز کم شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. د یو تازه راپور لمخې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره ماشومان د هغو ناروغیو له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي چې د علاج وړ دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د ختیځ د زلزلو له کبله د نجونو او ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. یو شمیر واړه سوداګر له ازبکستان څخه غواړي چې د لویو سوداګرو ترڅنګ دوی ته هم د ویزو اسانتیا برابره کړي.
هغه کسان چې ډېر غټ غټ تجارتونه ولري کولای شي د ازبکستان ویزې ترلاسه کړي، خو کم کسان چې لږ سرمایه لري د هغوی دپاره د ویزو اخیستل ډېر ستونزمن کار دی.
او د بانکونو د ورځې په مناسبت په یو بل راپور کې به د افغانستان د بانکونو اوسنی وضعیت ته کتنه وکړو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه،
زه احمد تکلم او دا خبرونه د سید بهروز په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته. د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې تر 2,000 پورې ماشومان د هغو ناروغیو له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي چې د علاج وړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په یو تازه بیان کې اندېښنه ښودلې چې د روانې اونۍ په سر کې یوازې 4 ماشومان د سړې هوا او د همدې ناروغیو له کبله په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو په یو کمپ کې مړه شوي دي او زرګونه ماشومان د مړینې له خطر سره مخامخ دي. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وی لا هم په بد بشري وضعیت کې ژوند کوي او د ژمي له رانږدې کېدو سره اکثره ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته دي.
وایي چې د خیمو لاندې اوسېږي او د سړې هوا له امله یې ماشومان سینه بغل سوي دي. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسېدونکی او د 12 کسیزې کورنۍ سرپرست چې 3 میاشتې وړاندې زلزلو کور ویجاړ کړی د پنجشنبې په ورځ د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د شمال سمنګان ولایت ځینې زلزله ځپلي هم ورته شکایت لري. د سمنګان ولایت د تنګي تشقوقان ولسوالۍ یو اوسېدونکي شیرخان چې وروستیو زلزلو یې کور ویجاړ کړی او دی خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره تر خیمو لاندې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
پزمی کې خساړی نو کچرته د لازمي ونسي سرپنا نه ای او نن ته کورونه نه ای د موږ ماشومان د ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به موږ لکه موږ په دې خراب وضعیت کې
دا سلسله ځپلې داسې مهال د خپلو ماشومانو د بد وضعیت په اړه شکایت کوي چې تازه له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې تر 2,000 ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي. یونیسف د ډسمبر په 2 په افغانستان کې د دې ادارې د استازي تاجدین بیان په خپله ویبپاڼه خپور کړی او پکې ویلي دي په افغانستان کې له ویجاړونکي زلزلو درې میاشتې وروسته د هیواد په شمالي او ختیځ ولایتونو کې ماشومان لا هم په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري او د زمي له وزن کې سړې هوا سره مخ دي. د دې ادارې استازي د بیان کې زیاته کړې چې د اونۍ په سر کې د زیړی بابا په نوم د کونړ ولایت زلزله ځپلو ته جوړ شوی کمپ کې تر 50 کلونو کم عمره 4 ماشومان د تقوا زاکرې په نوم 2 انجونې او د عبدالله عثمان په نوم 2 هلکان د سینه بغل او سړې هوا له امله مړه سوي دي. د یونیسف استاز ویلي چې د هغو ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب په اړه په ژوره توګه اندېښنه لري چې کورونه یې زیانمن سوي دي او د شپې هوا اوس له 0 څخه ښکته سوي او ممکن تر منفي 25 درجو سانتیګراد پورې راښکته سي. هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکي هم په اړه سخت اندېښمن دي. په بیان کې یادونه سوي چې دا اداره به د زمي د مرستې کڅوړې د ماشومانو لپاره ګرمې جامې د سون توکو برابرولو او روغتیایي خدمتونو لپاره نغدي پیسې اوبه خواړه تعلیم او د کورنیو سره د مرستې لپاره محافظتي ملاتړ چمتو کړي. یونیسف غوښتنه کړې چې شریکان او بسپنه ورکوونکي باید سمدستي اقدام وکړي ترڅو د زمي مهمې مرستې زیانګالو ماشومانو ته په چټکۍ ورسیږي او د دوی ژوند وژغورل سي. د یادونې ده چې د سازمان مخکې هم اعلان کړی و چې د هوا په سړېدو ماشومان مخ په زیاتېدونکو تنفسي ناروغیو سره مخ دي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اگست په 1 مرګونې او ویجاړونکي زلزلې له 2,200 کسان مړه او نږدې 4,000 نور ټپیان کړل. دغه شان په دې سلسله کې له 2,000 کورونو زیات ویجاړ شول. دغه شان د نومبر په 3 د شپې په 1 د افغانستان شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې 22 کسان مړه، له 900 څخه ډېر کسان ټپیان او له 1300 څخه ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون ګڼو نورو ادارو او مرستندوی سازمانونو په زلزله ځپلو سیمو کې د بد بشري وضعیت په ځانګړي ډول د زمي پر راتلو د هغو زیانګالو حالت ته اندېښنه ښودلې چې لا هم تر خیمو لاندې اوسېږي.
و مورې دل چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې تر اویا زره پورې د ماشومانو د ژوند او روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي ډیری د ماشومان د هغو ناروغیو له کبله د حیاتي خطر سره مخامخ دي چې د علاج وړ دي. د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې یو این اف پی یا د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې د افغانستان په ختیځ کې د روان کال د اګست 1 د زلزلې له کبله د نجونو او ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په عین حال کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او کړاوونه یې په ډېرېدو دي.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکي مرګونې زلزلې له څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ای پی ای خبرداری ورکوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې او نجونې لا هم له زیاتېدونکي خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان پرون سه شنبه د ډسمبر 2 په یو راپور کې ویلي چې د بې ځای کېدو اغیزو سخت ژمی او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنېدنې اړینو روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدود کړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر زیات کړی دی. په راپور کې راغلي چې په زلزله ځپلو ولایتونو کې د 3300 امیندواره میرمنې دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتېدونکي بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو این ای پی ای ویلي چې تر دې دمه یې د اړتیا وړ 5 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډېرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. 30 کلنه حکیمه چې د 4 ماشومانو مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر 3 ازادي راډیو ته وویل یو بل میرمن هم د همدی سیمې دا او نه غختل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له زلزلې 4 ورځې وړاندې نوې ماشوم پیدا شوی و.
په خیمه کې ژوند کول یوې ښځې ته ډېر سخت ده، زه ضرورت لري یو چیرې پناه ځای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ وي، الله خپل سرو زمین زلو ته لا دی او بل کور ته ځو، نو تر څو به داسې اوسېږي په سختۍ سره خواړه پیدا کوم. تر دې حده پورې چې ذاتي لږې ماشوم ته مې شیدې نسم کار کولی.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اګست په 1 مرګونې ویجاړونکې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو این ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 50% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د ډسمبر په 2 په یو راپور کې د خوړو د نامنې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. وچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان اړوند نور مطالب د خبرونې په دوام کې راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. ټاکل شوی چې اوکرایني مذاکره کوونکي په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره او وروسته بیا په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره وګوري. د لیدنې کتنې 2 ورځې وروسته له هغه کېږي چې د کرملین چارواکو د سپینې ماڼۍ له یو پلاوي سره 15 ساعته غونډه وکړه. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوروي.
د ډسمبر د 4 نېټې له غونډو مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له انډیا ټوډي سره په مرکه کې د اوکرين د حاکمیت او پوځي ځواک په اړه خپلې اوږدمهاله او نه ماتېدونکې غوښتنې تکرار کړې. پوتین د هند د سفر په درشل کې د مرکه کړې ده. د وویل یا به دا سیمې په زوره آزادوو یا به اوکرایني ځواکونه له دې سیمو ووځي او هلته به له جګړې لاس اخلي. د سپینې ماڼۍ استازی سټیف ویتکوف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم جارج کوشنر د دسمبر په دویمه نیټه په کرملین کې له پوتین او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې چې په اوکراین کې څرنګه د روسیې یرغل پای ته رسېدلی شي. د واشنگتن دغه پلاوی درې اونۍ وروسته له دې له روسي چارواکو سره خبرو ته کښېناست چې متحد ایالتونو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یوه طرحه خپره کړه او دا طرحه داسې ښکاري چې تر ډېره د روسیې په ګټه ده. دا پلان تر ډېره د مسکو هغه غوښتنې منعکسوي چې روسانو یې د 2022 کال د فبروري تر برید مخکې هیله لرله. د دسمبر د دوهمې نیټې له غونډې وروسته سمدلاسه یوری اوشاکوف چې یو تجربه لرونکی ډیپلومات او د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ لوړپوړی سلاکار دی خبرې اترې رغنده وبللې، خو روسي مطبوعاتو ته یې وویل چې سوله نه نږدې ده او نه هم لري. د امریکا استازی ویتکوف بیا له مسکوه تر تګ مخکې د خبرو په اړه څه تبصره ونه کړه او دا له جنوري میاشتې راهیسې مسکو ته د نوموړي شپږم سفر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د دسمبر په درېمه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ویتکوف او کوشنر ورته ویلي چې داسې ښکاري چې پوتین غواړي یوه معامله وکړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه ویتکوف له پوتین سره ښه غونډه درلوده، موږ به وګورو چې څه پیښیږي، خو د دوی تاثر دا و چې پوتین غواړي جګړه پای ته ورسوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی وویل چې د اوکراین مخکښ مذاکره کوونکی رستم عمروف او جنرال اندری هناتوف به د دسمبر په څلورمه په بروکسل کې د اروپا د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او بیا به له ویتکوف او کوشنر سره د نورو خبرو اترو لپاره فلوریدا ته سفر وکړي. زیلینسکی په یوه ویډیوي وینا کې دا هم وویل چې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې په خورا لوړه کچه دي او اوکراین به هیڅ خنډ او ځنډ پکې را نه ولي. د سولې دا جدي هلې ځلې په داسې حال کې روانې دي چې روسیه د جګړې په ډګر کې فشار زیاتوي، ادعا کوي چې ځواکونو یې په مهمو ختیځو سیمو کې پرمختګ کړی دی، په داسې حال کې چې په کیف او نورو ښارونو هم بریدونه کوي چې زرګونه خلک په تیاره کې پاتې شوي او د ژمي له پیل سره برېښنا قطع شوي.
د هم د افغانستان مسایل. یو شمیر افغان کاروباریان وایي ازبکستان له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې پر دوی ویزې بندې کړي او یوازې هغو کسانو ته ویزې ورکوي چې لوی سوداګر وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ازبکستان اوس یوازې هغو سوداګرو ته ویزې ورکوي چې د طالبانو حکومت لخوا ورته معرفي شوي وي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ازبکستان لخوا د ترمز حیرتان لري د بیا فعالېدو لیلان وروسته اوس یو شمیر افغان کاروباریان له دغه هیواد غواړي چې دوی ته د ویزو ورکولو په برخه کې هم اقدامات وکړي. د کابل اوسیدونکی احمد خالد چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې له ازبکستان د درملو راوړلو کوچنی کاروبار درلود، د دې غوښتنې په مطرح کولو سره وایي ازبکستان اوس یوازې محدودو کسانو ته ویزې ورکوي.
اوس په افغانستان کې د ازبکستان ویزې لاسته راوړل ډېر مشکل کار دی، تویل شي ناممکنه ده. هغه کسان چې مثلا ډېر غټ غټ تجارتونه ولري هغو کولی شي د ازبکستان ویزې ترلاسه کړي، خو کم کسان چې لږ سرمایه لري د هغوی دپاره د ویزو اخیستل ډېر ستونزمن کار دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی نجیب الله چې مخکې ازبکستان ته په ډېره کمه سرمایه حجابونه وړل او ځان ته یې په دې توګه یو کار روزګار جوړ کړی و هم ورته خبره کوي.
ما د سابق کې بود تجارت حجاب از افغانستان،
موږ مخکې ازبکستان ته د حجابونو تجارت کوو، ښه ګڼه یې دا وه چې موږ ته یې ویزه راکوله، نو تجارت مو ښه مخته تلو، خو اوس داسې ستونزې رامنځته شوي چې ویزې بندې شوي او زموږ تجارت ستونزو سره مخ شوی. زموږ هیله دا ده چې ټولو ته ویزه ورکړي، داسې نه چې څو خاصو کسانو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي چې د ترمز حیرتان لاره بیا فعاله شوې او اوس مسافران کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم او امن تګ راتګ وکړي، خو په ټکوي د ویزې شرایط پر ځای دي. دغه خونې د سهشنبې په ورځ د دسمبر په دوهمه په خپلو ټولنیزو پاڼو، انستاګرام او فیسبوک لیکلي چې په دې سره به افغانستان ته صادرات لا زیات شي او ممکن په 2026 کال کې اندازه 2.5 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په دې اړه بیان کې په ځانګړي ډول ازبکستاني سوداګرو، کاروباریانو او عام خلکو ته د اسانتیاو خبره شوې ویل شوې. په 2021 کال کې افغانستان ته تګ راتګ محدود شوی و، د یو ساعت لاره ورځې ته اوږده شوې وه او د تاجکستان له لارې به تګ راتګ کېدو، چې د بیان په ټکو اوس دا محدودیت لرې شوی او لاره په بشپړ ډول خلاصه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس هم چهارشنبې د دسمبر 3 په خپله وبپاڼه د دې خبر په خپرولو لیکلي چې دا لاره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له تېرو څه باندې 4 کلونو هیڅ د ازبکستان له خوا تړل شوی و، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري سخته کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي چې افغان کاروباریانو او دوکاندارانو ته د ازبکستان د ویزو په برخه کې ستونزې شته، خو هیله ښیي چې وروسته له دې اسانتیاوې رامنځته شي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي پنجشنبه د دسمبر 4 ازادي راډیو ته وویل
مخصوص خلکو ته ویزا ورکوي، وزارت تجارت نه چې مکتوب ویسي او یا د وزارت خارجه نه چې یو تاجر او معرفي کې زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت براولي، ځکه چې اوس اعلان کړی دی. نو د پخوا زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت براولي، ځکه چې اوس اعلان کړی دی. نو د پخوا نه به یو څه ساده کی، خو بیا هم په دغه سي اندازه چې نور ملکونو ته زمونږ عادي تاجران زی او هرته هر دکاندار زی هغې ته اجازه نه ورکوي، یا چې د سیاحت په نامه باندې تجار زی او یا بل کوي.
یادونه ده چې د ازبکستان حکومت د ویزو په برخه کې د اسانتیاوې برابرولو دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان بل ګاونډي پاکستان د نږدې 2 میاشتو راهیسې دغه هیواد سره ټولې لارې تړلې او ویزې هم افغانانو ته سختې کړي دي. طالب چارواکي په دې هڅه کې دي چې پر پاکستان د اتکا راکمولو لپاره د سیمې په ځانګړي ډول نورو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، چې ازبکستاني هم برخه ده. د طالبانو حکومت د بلخ ولایت د والي دفتر پنجشنبې د دسمبر 3 په خپل اکسپانه کلی چې د 2,500,000 ډالرو په ارزښت افغانستان د کرنیزو محصولاتو لومړنۍ صادراتي جوپه چې 500 ټنه او مڼې، انار او وچ توتان پکې شامل وو، د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې ازبکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته واستول شول.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلورویش ساعته.
قدر من اوریدونکو، د هم د دې خبرونه ورستای راپور. نن د دسمبر 4 د بانکونو نړیواله ورځ ده. د هیواد د ځینو تولیدي شرکتونو چارواکي، سوداګر او عام افغانان د بانکي خدماتو په برخه کې له بیلابیلو ستونزو شکایتونه کوي. د افغانستان بانک په خوني چارواکي وای د تیر جمهوریت نظام تر رنګ دور وسه د هیواد بانکي سیستم لوی ضربه خوړلې ده. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې واورئ.
روزانه می توانستیم ما تا 5000 افغانی در گذشته از بانک پول برداشت کنیم.
عبدالله مسعود په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس او تولید شرکت مسؤول دی چې په دې ولایت کې د بانکي خدماتو د وړاندې کولو له څرنګوالي شکایت کوي. د ازادي رادیو ته وویل د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره اړ دی چې هر ورځ له بانک ډېری پیسې وباسي، خو په خبره یې طالبانو د حکومت لخوا د لګول سویو د محدودیتونو له امله یې نسی کولای.
معمولا وقتی که پول چیز به حساب ما واریز میشه، جهت شلوغی بانک ها و ای که فرصت بره برداشت مستقیم وجود نداره.
معمولا کله چې زمونږ حساب ته پیسې راځي، د دې لپاره چې بانکونه کې ګڼګونه وي او د مستقیم اخیستلو فرصت نه وي، موږ اړتیا لرو چې هره ورځ ای ټی ایم نه 15,000 څخه تر 50,000 افغانۍ پورې وباسو. خو د هغو لارښوونو له مخې چې بانکونه ته شوي، موږ یوازې ورځې کولی شو چې 15,000 افغانۍ وباسو، له دې زیاته محدود دي. که څه هم مخکې داسې څه نه وو او موږ کولی شول ورځ کې تر 50,000 افغانۍ وباسو.
حاجی عبدالغفور سوداګر او د تازه میوو صادرونکی دی او وایي چې پاکستان سره د لارې له تړل کېدو وروسته ورته بانکي سیستم له لارې نور هیوادونو څخه د پیسو لیږدول ستونزمن شوي دي.
له
هغه وخت چې لارې تړل شوی او زموږ توکي د ایران له لارې هند ته صادرېږي، بانکي حسابونه فعال شوي نه دي. د بندر عباس په لاره لیږل کېږي خو پیسې زموږ حسابونو ته نه راځي. له یوې خوا د لارې تړل یو لوی ګزار و، او له بل خوا چې کله چې موږ د حوالو له لارې پیسې ترلاسه کوو له موږ 15% لګښت اخیستل کېږي. کله چې موږ له هند $1,00,000 حواله کوو $15,000 د حوالې په لګښت راځي چې دا خورا ګران لګښت دی.
یوازې سوداګر او د شرکتونو چارواکي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو کې له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغه عام خلک چې پیسې د افغانستان بانکونو کې امانت ایښي دي هم په افغانستان کې د بانکي خدمتونو د وړاندې کولو له امله شکایت لري. د کابل ښار اوسیدونکي زینت ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې د بانکونو ستونزو له امله ډیری خلک خپلې پیسې د ضرورت په وخت کې له بانک څخه اخیستلی نشي، ځکه چې هر کله بانک ته ځي د پیسو د نشتوالی له امله نشي کولی چې خپلې پیسې په ضرورت ټایم کې لاسته راوړي. یا هم کارمندان کله کله سیستم خراب وینو، دا ډیر جدي مشکل دی، ځکه چې وخت نا وخت خپلې پیسې ضرورت وي، نو باید دې مشکل ته رسیدګي وشي او تر څو خلک وکولی شي په ضرورت ټایم کې خپلې پیسې له بانکونو څخه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د غیر منظم او ننګونکي بانکي سیستم په اړه د شکایتونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د دسمبر 4 د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګر ملتونه وایي چې سږکال د بانکونو نړیواله ورځ نمانځل ښیي چې بانکونه په ټولو کچو کې یوازې د پیسو واسطه نه ده، بلکې د پرمختګ لاره جوړوي او باید خپل کارونه دوامداره پراختیا او اقلیمي اهدافو سره همغږي کړي. ملګرو ملتونو د بانکونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه اعلان کړی چې پراختیایي بانکونه، نړیوال بانکونه او کورني بانکونه د دوامداره پراختیا، پرمختګ، اقلیمي اقداماتو د ملاتړ او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مهم رول لوبوي. خو افغانستان یو داسې هیواد دی چې بانکي سکتور یې اوس مهال د محدود لاسرسي، اقتصادي بې ثباتۍ او وروسته پاتې مالي زیربنا په څیر ننګونو سره مخ دی. ځینې کارپوهان او د افغانستان بانک پخواني چارواکي وایي د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط او په نړیوالو سازمانونو کې د افغانستان د غړیتوب له ځنډولو وروسته د دغه هیواد بانکي سکتور له جدي ننګونو سره مخ شوی دی. د افغانستان مرکزي بانک پخواني رئیس خان افضل هډوال ازادي
با سقوط جمهوریت متاسفانه
د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته دغو سازمانونو د افغانستان غړیتوب وځنډاوه او اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د نړۍ نورو برخو ته پیسې ولېږدول شي او د حسابونو تصفیه بانکونو ته داخله. له همدې امله د افغانستان بانکونو د افغان سوداګرو او خلکو د پیسو لېږدولو وړتیا له لاسه ورکړي او دا د افغانستان د بانکداري سکتور لپاره تر ټولو لویه ضربه ګڼل کېږي او نن هم دوی له ورته ستونزې سره مخ دي.
دا هم وویل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بانکونو د سقوط د مخنیوي لپاره له بانکونو د خلکو د پیسو په ایستلو محدودیتونه لګولي او له 4 کلونو زیاتې مودې راهیسې دا محدودیت لا هم په بشپړه توګه نه دی لیرې سوی چې د بانکونو او پیرودونکو ترمنځ د بانکدارۍ باور ته زیان رسولی دی. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو کسان بانکونو ته د پیسو ایستلو لپاره ورغلل، خو د طالبانو حکومت د بانکونو د تخلیې د مخنیوي لپاره د پیسو پر ایستلو محدودیتونه ولګول. په پیل کې هیڅ چا نه سو کولای چې په اونۍ کې له خپل بانکي حسابه له $200 زیاتې پیسې وباسي، خو دا کچه په تدریجي ډول $400 او بیا $1,000 ته لوړه شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د 4 او 3 کال په اسد میاس کې اعلان وکړ چې د بانک مشتریان کولای شي په اونۍ کې تر 150,000 افغانۍ او په میاس کې تر 1,500,000 افغانۍ پورې پیسې وباسي. هڅه مو وکړه د افغانستان په بانکونو کې د ستا ستونزو په اړه د افغانستان بانک د ویان حسیب الله نوري نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه شان د خصوصي بانکونو مسؤلینو هم زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د افغانستان بانک د پخوانیو چارواکو د معلوماتو له مخې په 2002 کال کې د دې جمهوري نظام له جوړېدو وروسته خصوصي سکتور ته اجازه ورکړل شوه چې په بانکداري سیستم کې پانګونه وکړي او بهرنیو بانکونو ته هم اجازه ورکړل شوه چې په افغانستان کې څانګې ولري، چې د افغانستان بانکداري سیستم یې له نړیوال مالي سیستم سره وصل کړ او افغانستان ته اجازه ورکړه چې د نړیوالو پولیس سازمانونو لکه سویفت، ویسټر یونین او نورو سازمانونو غړیتوب ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د دسمبر 4 د بانکونو نړیواله ورځ د بېوزلیو، د لمنځه وړلو، د نابرابریو د کمولو، د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او د مالي ملاتړ لپاره د اغیزمنو اقداماتو په موخه ونوموله. د ځینو تاریخي سرچینو له مخې په افغانستان کې د بانکدارۍ له رسمي پیله شاوخوا 80 کاله تیریږي. لومړی بانک د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال مهال تاسیس سو او د افغانستان ملي بانک د هیواد لمړنۍ بانک دی چې په 1933 کال کې تاسیس سو. د بانکي چارو پوهان وایي چې په افغانستان کې د بانکداري د ودې وزینې لار د داسې حکومت جوړول دي چې د نړیوالې ټولنې د لوري په رسمیت پیژندل شوی وي، د افغانستان غړیتوب له تعلیق وتلی وي او اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد هم د یو نړیوال پیژندل شوي هیواد په توګه له دغه سیستم نه استفاده وکړي.
د راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربانه را پس پیچلی نامه سلام و نونی که هیلی میوانی در نوسته کون که هیلی دا چی طول براغ و جون رسی یا وقت بموتر دی محاله بخیر رسولی وی تس طولو تا دا یولسم طولگی تاریخ مزمون لمرنی لوسته شرق لست وی نو دا چی از موج استاسی لمرنی لوست افغانستان او اسلام پا حق لدی رجو پر هم دی موضوع بندی معلومات لست رولو دا چی دا افغانستان عمومی وزا و حالات اسلام دا ظهور پا درشل کی تسر اول و نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت دا چې د افغانستان سیاسي وضع دا مهال څه ډول و. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال لویدیځ، شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنې کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ و، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال لویدیځ، همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک التوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هره برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلی په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز، شمال ختیز موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي او د هیواد پاتې نور سیمه چې هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت یا د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې و هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل شوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسېږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و، چې د ورېښمو لاره دغه ډېر مشهوره لاره د دې سیمې څخه تیره شوې وه او سوداګریز نه هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځو هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسېدل د همدغه لارې څخه، چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیره شوې وه. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مساعدي هوا او انساني قوې شتون هم د اقتصادي وضع د پرمختګ لپاره ډېره ښه زمینه برابره کړې وه. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یوه سیاسي او اداري مرکزیت د نشتونوالي له کبله دغه شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینه چې برابرې وي دغه شرایط د ویجاړېدو یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یوه سیمه په یوه سیمه باندې یرغل کېده، کله به په بله سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه یرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې و یا کوم شرایط چې مساعد و هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګري باندې بوخت و. د خپل یو عادیات یو برخه د عبادت زینو ساتونکو تور کوله او دغه کړنلار د دوی د زیات به وسلی سبب کده. یعنی کوم عادت یا کوم فائدہ چې دوی ترسیدل د هغه یو برخه به دوی د عبادت زینو ساتونکو تور کوله چې دته داسې کوم خاصه فائدہ او کوم خاصه ګټه نه پاتیدله. نو د دې لامل څه چې دغه کار د دوی د به وسلی سبب سی او د به وسلی پر مخ باندې پر خو باندې ولرسي. همدارنګه د وخت په تیریدو سره د زینو بزګرو مکه د لوی از مکوال لاسته ورغلل او یو ډلې ته د شتمنۍ یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل او د بل ډلې به وسلې بیا د دې لامل سوچ سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنی دا چې د زینو بزګران مکه غصب کېدل یا د زینو نور لخوانی ول کېدل نو دلته یو ډلې ډېر شتمنه سو یا شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغه څخه اخیستل کېده بیا د دې د به وسلې لامل سوچ دلته یو اقتصادي نابرابري ری رامنځته شو. ورپسې هم په هنيزه ادبي او دینی وزو چې دین چې هغه د ویټولنی دیوالي پیوړی او قوی لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور باندې په باور کې خپل حیثیت له لاس ورکړی او په خپل د بی اتفاقي سبب وګرځید. څنګه چې د هیواد لویدي زبرخه د ساسانیانو تر سیاسي ادبي او دینی نفوذ لاندې و همدارنګه زردشتي دین ډیر پلویان درلودل خو په مرکزی سیمو زابلستان او همدارنګ د کابل سند وادي غندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګ د هیوا تر شماله او د سنتر سندو پورې بودایي او برهمنی دینونو رواج ترلوده. در المر منځنه بت پرستی هم د هیوا په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې مجیات کړل د دې هر یو د زنګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرون کې و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستل. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلې وو او هر دره بیا ځانګړی ژبه او لهجه درلوده. د نن سکونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وزه د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو. افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل د چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو څلور پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي. چې یو څلور پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. یعنی کله چې اسلام رالی دغه ځینې په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه نور د هیواد ټول کلتور اقتصاد ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه. یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. یا په بله وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح یو نوی هویت وروبخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي ټولنیز هنر علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه وکړي او ډیر په یو بد حالات کې و نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکړي یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکړي چې زموږ د هیواد په کلتوري اقتصادي ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه ځینې دودونه رسم رواجونه چې هغه په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خپرېدل د داسې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحات سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودې. نو له دې کبله پر ځای به چې دغه کار یو الهي معجزه موږ وبولو ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وي چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دخوا مسلمانانو ته ورسول شو. دولسم هجری قمری کال کې د مسنیتر قومندانی لاندې چې هغه د هارسوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځ څنډه کې د حیرشار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنې ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې ترلاسه لاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی. او په ځانګړې توګه د نهاوند جګړه، یعنې نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو ښار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړه توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړی او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر سو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشري لاندې حرکت وکړي او همدارنګ د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تبس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سول، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېدی او هغه بدلونونه چې همدغه محل رامنځته سوي و زموږ په هیواد کې د دې لامنځته چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وځنډ و. خدا واري بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریس د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي و هغه بیرته تسلیم کړل. په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتح څخه وروسته په 10 هجری قمری کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بیلابیلو شهرونو لوري ته خلاص سوه، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخستي او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلل. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیل سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي چې ځکه د دوی دغه عقیده دې ته ډیره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سوچ دوی ښه فعالیت وکړي او څه خوځښت وکړي. بلکې چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړې ایزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منولو روحیه و. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزې هم باید د یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړه. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحدي نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمېرل کیږي. او ورسره په اسلامي ښوونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د پخوانی حاکمانو د پخوانی حاکم ادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او ورڅخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله میمنه اجر رسکون کو هیله دا چراغ جوړ به است وخت مو تر دې وهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د دوه لسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وسر خرنی شی ور سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ اوس تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخ د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده د چې مشکل دي چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سی اقتصادي او ټولنیز حالات تر ول دینن به په همدغه لوس کې مشو تاسو باندې پوسو. نور از خپل درس په لوي چې لمړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات تر ول دی. د شپږم پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمام شوې ده. سلطان حسین بایقرا د مرکز څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واک منشتون کوم شتون چې درلود هغه د منځ ولاړی او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتون کو یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې دي تور ورسیږي، هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختصاص و چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مېز سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمال برخې کې خپل حملې شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان تجزیه. په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیات رزمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حملو او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل شو. یعنې زیات جګړې دلته منځ سره راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو اکراکه یو تربلی ورسې باندې د دې کراکه زیاتېدل د دولت په وړاندې او دا و چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي سره لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتسونونه وسول چې په دغه پاتسونونه کې افغانانو ډېر مقاومت وکړي او ډېرې سختې او کلکې جګړې مې سره اخلي چې په همدغه جګړو لقبل کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته به افغانانو خپل مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګ د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو چې د خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور و د شیخ عبدالله انصاری زوی و د په وزیرستان په کاچیګرم کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې په پای کې بیا پیروشان د مغولو سره په جګړه کې ووژل شو او د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین د دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخیسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواسخه تر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بی بی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شار ونیوي چې لږ وخت لا نو تیر سوی چې تقابل تر منځ بي اتفاقي منځ ته راغله او دغه بي اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1400 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او تر څنګه د هغه مور ونیوله بیا هندوستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو دغه پاڅون یا خوځښت. بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 1400 پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سوله او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غشتلي شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بلی وي او هغه بندي کوي. بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي او کله چې دی د زندان څخه آزاد شو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په 1800 میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په 80 کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په 1800 پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي. ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی اقتصادي حالت را کمزوري سو او خلګو کې هم کرکه پیدا سو د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سو. تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په شهر کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې چې بیا د ګرګین د ظلمونو ته د پایتکی کې شو دی. په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ شو چې دغه دولت بیا 1.5 کاله دوام وکړي تر څو چې بیا په 1900 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ شو. د راتلو د احمد شاه بابا وخت رسېدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت چې د افغانستان ته زیا ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودې او پرمختګ څخه شاته پاتې کړی و. د افغانستان ته زیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو. زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي. د افغانستان اقتصادي حالت شو سره لدی چې د دوی ژوند ساده و مګر کرنه مالداري او صنایع بیا درې مهم څنګ وي. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څنګ باندې ولاړ و چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کول ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړیدله. د ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو د زو د احمدشاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه عبدالی احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و او د شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و او د نهمې ورځې
په پایله کې به داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسیدونکي هم نه. نو هغه قبیلې صبرشاه د لمتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای راولاړ سو، ابدالي احمد خان یې معرفي کړي، او د غنمو څو وږې د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمدشاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پاچا په توګه انتخاب کړي. او احمدشاه بابا بیا د زمان خان ابدالي زوی، د دولت خان سدوزي لمسی، مور یې هم د عبدالغني خان الکوزي خور وه چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی و. ابدالي احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې په هرات کې زیږیدلی و. احمدشاه بابا چې کله واک ته ورسېدی نو د یوه ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي، او د هغه موخې لپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړنۍ موخه دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه یې دا وه چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي، او درېمه موخه د ګاونډي هیواد دونو په وړاندې دفاع ټاکل و. د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یو دایمي جرګه جوړه کړه، او احمدشاه بابا د ټولو اداري، قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات جوړ کړه. احمدشاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او ترڅنګ یې پوځي سفرونه دونه مصرف کړي وو چې د ونه سوی کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي، او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. ځکه احمدشاه بابا پوځي سوقیاتو ته احمدشاه بابا چې کله وخت رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی و او نیول سوی هیواد و. نو احمدشاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستلیلې سیمې بیرته ونیسي د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا دی د خلکو د هرکلی سره مخامخ سو. د پنجاب والی د احمدشاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي، او احمدشاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمدشاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډېرو خواو سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي، او احمدشاه بابا دې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادري حاکمان احمدشاه بابا ته نه تسلیمیږي، او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپله پلوي د احمدشاه بابا څخه اعلانوي، او احمدشاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمدشاه بابا د پوځ سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي، چې بیا احمدشاه بابا هغه بخشي، او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپه سالار یا ګورامل د احمدشاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وژل کیږي. پنځم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې دی عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمدشاه بابا د مقابلې لپاره دی استوي. خو نجیب الدوله پرته دی چې احمدشاه بابا سره جګړه وکړي، دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم ډېر تړ کیږي چې هند ته نږدې، ډیلی ته نږدې د احمدشاه بابا هرکلی وکړي، چې احمدشاه بابا د اړیکو د ساتنو لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي، او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمدشاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي. هلته هغه ته ماته ورکوي، او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابي ته رسیږي، او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي و هغو ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمدشاه بابا دا چې دی ناروغه و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي، او تر څو هغه د جنیدی د سلسله د پخوا داخله نه پچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي د امو سین چې هغه د امو سین د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي. علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصرالله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویشت کلنو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په پنځوس کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د ده د وصیت سره سم په اوولس سوه درې اویایه میلادي کال کې دی د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورو ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي